گفت و شنود،
خبر اتره.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب‌زاده هستم.
حسیب الکوزی
در برنامه امشب در خدمت شما قرار داریم و بحث برنامه امشب اختصاص یافته به این موضوع که چگونگی و مؤثریت اقدامات حکومت در رسیدگی به مشکلات و رویدادهای امنیتی در افغانستان چگونه است. آیا به نظر شما حکومت باید تا حال روشی را که در پیش گرفته مؤثریت داشته یا نه، و به نظر شما کدام روش باید حکومت در پیش بگیره تا بالاخره از حوادث امنیتی، از مشکلات امنیتی که در افغانستان وجود داره به نحو جلوگیری شود، و یا حوادثی که رخ میده بر از او به شکل درستش رسیدگی صورت بگیره؟ چرا تا حال را شما هم شاهد این موضوع بودین و از طریق رسانه‌های جمعی هم اطلاع بر شما رسیده که حکومت پس از چندین حادثه در افغانستان که کمیسیون‌های را ایجاد کرده، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب را ایجاد کرده و تحقیقات صورت گرفته، و شما مطمئن هستم که هنوز هم منتظر نتیجهش هستین که بالاخره حکومت بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته چی اقدامات را روی دست گرفته. روی همین موضوع شب بحث میکنیم. شما میتونین که به شماره تلفن های 0790-010-070 و 001-202-619-3136 در برنامه تماس بگیرین. همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین که به facebook.com/voadari و facebook.com/voapashto سر بزنین، نظریات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتان با ما شریک بسازین.
لکه څنګه چې حبیب زاده صاحب اشاره ورته وکړه، د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن ماښام د خبرو اترو یا گفتشنود په خبرونه کې د حکومت لخوا د کمیسیونونو د دایرولو پر مسلې بحث کوو. د کلونو رئیس دایرې پیښه وروسته حکومت اعلان وکړي چې کمیسیون یې جوړ کړی دی چې رامنځته شوې پیښه وڅېړي او وروسته به لازم اقدامات وکړي. خو په اکثرو موردو کې کمیسیون او کار یې دغسې پسې هېر سي او همداسې پاتې سي. په خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ولې داسې کېږي او ولې د دې کمیسیونونو د کار بحث خاص نه کېږي. تاسې هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او خپلې پوښتنې او نظریات زموږ سره مطرح کړئ. خبرونه همدا اوس په ژوندۍ بڼه د واشنګټن د سټوډیو څخه خپریږي. په خبرونه کې راسره میلمانه دي.
بله، مهمانان در برنامه امشب با خود داریم آقای محمد یوسف امین زادزی، کارشناس مسائل نظامی هستند، آقای علی اکبر قاسمی، عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه، و همچنان آقای نبی مصداق، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان.
په پیل کې به میلمنو ته شراغلاس وایو. مصداق صاحب، خبرونه ته شراغلاس. مصداق صاحب، زما ښه غوري؟
بلی، زه ستاسو ښه غورم. چې مننه، تشکر تاسو نه، سلام تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته.
ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. مصداق صاحب، دغه راز زازی صاحب او قاسمی صاحب ته هم شراق لاست وایو. پیل به د مستاق صاحب څخه وکړو. مستاق صاحب، تاسو په جریان کې از د کلونو رئیس کچيري کوم ځای بمباري وسی، کچيري انتحاري وسی، کچيري یو بل پیښه وسی، حکومت په ډیر چټکی او جدیت سره بیانی خبری که وای چې کمیسون دایر سو، کمیسون دایریږي، بیلا بیل غړي په کمیسون کې ګډون وکي، داسې ډیر جدي معلومه سی په اول کې موضوع، بیا وروسته هغه عام اصطلاح چې خلک استفاده کوي په تور نه خود پسې خلک واستوي، بیا همداسې دا مثلا داسې پسې پاتې سي، نه د کمیسون نتایج معلومي، نه هغه اقدامات چې حکومت ژمنه کوي چې موږ به بیا لازم اقدامات وکړو، د هغه اقداماتو مسله معلومه نه سي، دغسې پسې ولاړه سي. دغه مسله ستونزه یاسي په کوم ځای کې ده؟ فکر کوي دا یو 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 میکانیزم، یو روش دی چې د خلکو هغه غوسه چې ده په موقت ډول هغه غوسه له منځه ولاړه سي او آرامش غوره کړي، په دا خاطر دا کار کیږي. او که رښتیا هم دوی کمیسیونونه جوړوي خو کمیسیونونه مؤثریت نه لري.
ډېره مننه. په رښتیا سره هم چې دغو کمیسیونو همدغسې چې تاسو یې وویل، خصوصا د کرزي صاحب په وخت کې کمیسیونونه به جوړ شول، نتیجه د چا ته معلومه نه وه. خو زه کولی شم در ته ووایم چې زه پخپله په دوو کمیسیونو کې وم، یو کله چې په نګرار په انتون کې د داعش او د حزب اسلامي او د نور بیرغونه پورته شول ځالته په کمیسیون کې لاړم او هغه راپور مو ولیکلو رئیس جمهور ته مو ولیکلو بل اخره څو نفره بندیان شول او متاسفانه چې هغه استادان چې په دې کار کې شامل وو هغوی اوس هم لا په کار دي او بل زه پکتیا ته په یو کمیسیون کې لاړم څو نفره نورو سره چې د پکتیا ولایت کار او هلته یو ګردیزای یو مشر وو هغه مړ شوی وو هغه په باره کې راپور مو ولیکلو رئیس جمهور ته مو ورکړی ده تر اوسه پورې زه نه پوهېږم چې څه اجراات په دې باره کې شوي دي خو ځینې نور کمیسیونونه لکه په قندوز کې چې قندوز ونیول شلو یو کمیسیون جوړ شلو امرالله صالح و فاروق وردګ دا ورغلل او هلته وخت تیر کړو بېرته راغلل خو د دوی په ټولو هغه څه چې دوی لیکلي وو په هغه راپور کې په هغه باندې عمل ونه شو متاسفانه دلیل یې همدا ده چې قندوز به یو ځل بیا د خطر سره مخامخ ده نو همداسې مثلا نور د کوچیانو په برخه کې بیسود کې د کوچیانو په موقف باندې یو کمیسیون جوړ شوی وو لیکن تر اوسه هم احوال نه ده معلوم نو تاسو په رښتیا وایه چې د دې تر ډېره ځایه پورې خو حکومت کله چې راپورونه ورته راشي د دې حکومت تبلیغات دومره ضعیفه دي چې دوی نشي کولی چې هغه ته تبلیغ وکړي هغه ته خبرې وکړي زه تاسو ته یو بل مثال وایم نن تاسو انټرنیټ ته لاړ شئ وګورئ چې اشرف غني د 1 میلیون زیات لایک دته لیکلی کېږي چې د اروپا یو مشر هم دومره لایک نشته اما دا د ارګ خوبیولي هغه مطبوعاتیان نه ځواب ورکوي خلکو ته نه تبصره ورباندې کوي هیڅ ځواب نشته حال دا چې یو بل نفر یو ډېر عادي نفر هلته خپل عکس واچوي څوک چې لایک کوي نو هغه یوه صفحه هغه ته معلومات خپل ځان نورو برکې ورکوي
بله آقای مستاق بارز معذرت صحبت شما را قطع میکنم سلام های مرام بپذیرین قسمی که شما یادآوری کردین در مسئله کندوز اگر بحث بکنیم آقای امرالله صالح حتی در صفحه فیسبوک خودم بعد از اینکه تحقیقات صورت گرفت و بعضی کار کمیسیون به پایان رسید خواستار از این بود از حکومت که بالاخره یافته های ما را که ما داشت تحقیقات کردیم باید بر اساس از او عمل صورت بگیره و اونا بر اساس از اینکه یک بخش از کار حکومتی بود نخواست که معلومات را که داره با مردم شریک بسازد چرا میخواست که از مجرای خود حکومت این معلومات با مردم شریک شوه ولی زمانی که همچنین کمیسیون ها ایجاد میشه زمانی که حتی اعضای خود کمیسیون در رسانه های اجتماعی ظاهر میشن و میگن که تحقیقات صورت گرفته ولی بر اساس از او تحقیقات به عمل صورت نمیگیره فکر نمیکنین که بالاخره امی موضوع کمیسیون های قدر بلند میشه که مردم نسبت به حکومت هم هر قدر که اعتماد که موجود است همون هم ضربه بزنه و از بین ببره
درست است شما درست فرمودین و چیزی را که در راپور را که راجع به قندوز نوشته شده بود رئیس جمهور باز به قندوز رفت یکی دو نفر را که قبل از او به اساس معلومات غلط جایزه داده بود اونا را هم پس از پیشان گرفت و چند نفر دیگر هم بندی کرد مثلا در هلمند یک کمیسیون در اینجا مقرر شد بسیاری نفرات در هلمند برطرف شد از کار خود برطرف شد اما مشکلی است که بعضی جاها مثل که شما خودتان گفتین خصوصیات است که باید او بیرون نشه گرچه در راپور کمیسیون می باشه اما حکومت نمیتونه کور بگویه دیگه به اون نسبت تا یک جایی را درست است که همه واقعاتی که در راپور امرالله صالح و فاروق وردگ نوشته شده بود او را ما نفهمیدیم که چقدر از او عملی شد و چقدرش نشد اما همون چیزی یک برخی بسیار کوچکش که عملی شد و جایزه داده شد و مدال داده شد او را ما خبر داریم که متو شد دیگه مشکلات نیست که مثلا حکومت بعضی چیزها را نمیتونه که با مردم شریک بسازه
ولی حداقل همی قسمی که شما یادآوری کردین زمانی که مجازات از مکافات یادآوری میشه و زمانی که مجازات هم میشن بعض افسرا باید مردم بدانن که بالاخره در این جایی اقدام صورت گرفت و تا مو اعتماد مردم پا بر جا باقی بمونه
بله تا به جایی را هست مثلا در هرات در چند ماه اولی که رئیس جمهور به قدرت آمد تقریبا 36 نفر در نظامی ها را از اونجا برطرف کرد و در دیگه جا ما متر شده اما به طور عموم مثل که من پیشتر گفتم متاسفانه این مطبوعات ارگ بسیار ضعیف است و اونا باید متوجه از
این
چیزها باشند و
برازی تبلیغ بکن. تاسی سلاکاری هست، بخشن غارم مزدق سیب، تاسی ده ولسمشر سر کار کوی یل تا ده مدبات پا برخی کار کوی، کل چی تاسی ده مسائل وینی چی پا مدباتی تیم کی کم زورتیا ده او حقا تا چی باید دیو کی حقا نکی چی ده طولنی سر پتماس کی او کوشت وکی چی سرمایه گزاری وکی ده روحی لحاظ پر طولنی باندی او حقا دوی چی آیو کمپاین ورتوی دغه مسله ول تاسو د خپل ولسمشر سره مطرح کوي چې دغه مسله ته باید دوی جدي پاملرنه وکړي.
اوس ولسمشر هلته نفر مقرر کړی دی، وظیفه یې ورکړی ده، معاش اخلي، لیکن دوی په خپل کار کې جدي نه دي. همدغه خبره ما ولسمشر ته ورسولې ده او چې دا کار د ضرورت ده چې مطبوعات برخه پات کوي شي، اما په هغه صورت سره اندازې پورې چې زه پوهیږم دا دومره قوي نه ده. نو زه د ولسمشر مشاور یم اما ویندوی نه یم، زه نه خبرېږم چې دوی هره لحظه په ار کې څه تېریږي او ولسمشر څه کوي یا چا سره ولیدل یا څه تصمیم ونیول او داسې نور.
بله، تشکر از شما آقای مصداق. آقای زازه شما را نیز به برنامه خوش آمدید میگم. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. شما من حیث یک شخصی که در بخش نظامی فعال بودین، در تجربه کافی دارین در داخل افغانستان، اقدامات را که حکومت تا اکنون در پی رویدادهای امنیتی اتخاذ کرده، شما این را چگونه بررسی میکنین؟
ببین، سلام بر همه، بر میمونای شما و مکانان گرامی ما. ما پیش از اینکه به سوال شما جواب بدم، ما شرمیم که به این جرات ندارم که ما نام همین سیستم فاسد یک حکومت بگذارم. حکومت خو به اساس رای مردم به وجود می آید. یک دوم، حکومت قدرت از طریق رای مردم می گیره و مردم خدمت میکنه، بر کشور خدمت میکنه. وقتی که مسائل را که ما میبینیم امروز در حکومتداری، ما 85% همین سیستم اداره که حال مردم و مردم افغانستان اداره میکنن، 85% مشکلات بسیار جدی خود را داشته باشه. حرکت‌های مدنی و همین کمیسیون‌هایی که ترتیب میشن، اینا کارا و معصر نمی باشن کارشان، چرا که اینا همصلاحیت اجرایی را نداره. وقتی که ساختارای حکومت اینقدر گنده باشه که پس همین کمیسیون وقتی که یک راپور ترتیب میکنه و پس به می نهادها و همین ساختارهای به اصطلاح حکومتی واگذار میکنن، پس وقتی که حکومت ساختارهای چیزی باشه، فاسد باشه، پس ما کدام انتظار را داشته باشیم که همین کمیسیونایی که کدام راپور ترتیب داده اونا را عملی میکنه یا مشکلات اونا را بررسی میکنه و جامعه عمل میتن.
شما ضعف در کجا میبینین آقای زازه؟ اگر از موضوع ازی بگذاریم، فعلا اینمی حکومت افغانستان است، ازی بگذاریم که چقدر مشروعیت داره نداره، چگونه دی حکومت ساخته شده، ساختار حکومتی چگونه بوده، از این موضوع اگر بگذاریم، فعلا شما ضعف در کجا میبینین؟ چه باعث شده که بالاخره از بعضی رویدادهای امنیتی که قابل جلوگیری میباشه جلوگیری صورت نمیگیره و بعضی از حوادث امنیتی که رخ میده بعد از باز تحقیقاتی که صورت میگیره بر اساس از او عمل صورت نمیگیره؟
ببینید، هر حالتی که پیش میشه ناهنجاری و عواملی دارن. ما سر عواملشون اول باید بحث کنیم که عوامل بدامنی و هم عواملی که تشدد و جنگ و بی‌ثباتی در جامعه هست، و عواملش ما یک چیز اشاره بر شما دادم، و این عوامل در نظام عسکری ما یعنی ادارات امنیتی ما هم خالی از این عوامل نیستن. ببینین، وقتی که حاکمیت قانون، تکیه حکومت خود حکومت میگن، حاکمیت قانونشان در یک گردی بسیار خرد و کوچک و ساختمان ها و ولسوالی ها و مراکز باشه و تقریبا 70% خاک افغانستان یا مردم افغانستان در حاکمیت قانونی همین حکومت زندگی نکنه حکومت نتوانه که حاکمیت قانون را به سر تا سر افغانستان پخش کنه و برسانه و آرزوها و امیدهای مردم و خواستای حقوقی و قانونی مشروع مردم نپردازند، شرایط به خاطر ناامنی زیادتر مساعد میشن و دشمنای مردم افغانستان هم از این شرایط استفاده بسیار مؤثر را میکنن. عواملی که فعلا جنگ شدت پیدا کردن، ما از نگاه کمیت اگر بگویم که اردوی ما یا نهادهای امنیتی ما کمیت کم داره، فکر میکنم اشتباه خواهد بود. ما نیروهای کافی داریم، ما اردوی امو شرایط افغانستان یا جنگ افغانستان اگر ما در نظر بگیریم نیروی قوی داریم، اسلحه های بسیار درست قوی داریم، ولیکن چرا ما نمیتونیم که این تهدیدات ما مهار بسازیم؟ یگانه علت از این است که مردم و حکومت بسیار زیاد یک فاصله بزرگی دارند. ما نمیتونیم که در هر خانه برای هر فرد ما عسکر استاد کنیم یا ما سرباز استاد کنیم. ما بر همکاری مردم داریم، ولی وقتی که مردم از حکومت ناراض باشند، وقتی که مردم به این اعتماد نباشند، به این عقیده نباشند، به این باور نباشند که حکومت واقعا به خاطر ما کار میکنند، این چیزی است که ما هرچقدر که عساکر خود زیاد بسازیم و هرچقدر که ما صلاح پیشرفتی داشته باشیم، ما باز هم تهدیدات و جنگ ها رو مهار ساخته نمیتونیم. مثلا بسیار مهم اینه میستد.
مننه. مخکی مشتاق صاحب هم دته اشاره وکړل، ځاځي صاحب چې د خلکو ملاتړ په دې برخه کې ډیر زیات مهم دی. اصلي مسله دا ده چې خلک په یو دیموکراتیک نظام کې د رایو له طریق نه کولای سي چې پر حکومت باندې فشار وارد کی، که مثلا دلته لویدیزی نړۍ ته چې سړی وګوري، تاسو چې په سیمه کې ژوند وکړي، هلته تاسو ته کنستیچوینټس وایي یا هغه څوک چې رایه ورکوي د یو وکیل دپاره، تاسو په خپل وکیل باندې هغه مسایل چې تاسو دپاره اهمیت لري خپل په وکیل باندې فشار راوستی سي چې دغو مسایلو ته دوی باید توجه وکړي. که چیرې دغو مسایلو ته دوی توجه ونه کړي، دوه کاله بعده که دی د ولسي جرګې غړي انتخابات بایلي، او څلور کاله بعده که دی سناتور یا د مشرانو جرګې غړي انتخابات بایلي، صحیح دی د امریکا سره مقایسه به عدالت نه وي چې د افغانستان شرایط د امریکا سره سړی مقایسه کړي، اما هغه کانسپت او هغه مفهوم چې دی د ولسواکۍ او د خلکو د په دیموکراتیک نظام کې د خلکو د ونډې اخیستلو، ولې عام خلک پر پارلمان باندې فشار نه راولي، ولې عام خلک د خپلو رایو نه استفاده نه کوي چې پر دولت باندې فشار راولي چې دغه شیان موږ غواړو، دغه مثلا په ځای کې بمباري کیږي بیګناه خلک وژل کیږي، یا په ځای کې انتحاري کیږي بیګناه خلک وژل کیږي، یا په ځای کې مثلا افغان امنیتي ځواکونه غفلت کوي خلک مثال وژل کیږي، یا په ځای کې طالب برید کوي خلک وژل کیږي غفلت سوی، په مجموع کې د خلکو هغه عکسالعمل هم ډیر ضعیف دی، خلک هم څه خپل حقوق څخه په هغه شکل چې باید کار واخلي کار نه اخلي. یوازې د حکومت مسله نه ده، د خلکو مسؤلیت هم دی. تاسو څه وایئ په دې اکله؟
بله ګوري، که زه ووایم خدای دې وکړي څوک را باندې ونه خاندي، زه دغه ولس ته وایم نه مخکې وایي اصطلاح په دري کې مرده های متحرک فکر ده. ګوره ولس او حکومت دا لازم او ملزوم دی او بل دی، فکر ده ولس خپل مکلفیتونه باید درست ادا کړي او حکومت خپل مکلفیتونه. وختي چې ولس لکه تاسو ډېرو ښه ټوکو ته اشاره وکړله، ولس خپل غږ خپل حقوق د خپلو استازو له طرفه جګولی شي او حکومت یې رسولی شي. وختي چې ته خپل استازی رایه ورکوي د 1500 افغانیو یا 1500 کلدار په مقابل کې، یا د چپلو یا د بوټو په هغه کې، یا په ډوډۍ په مسایلو، یا هغه په مسایل د سمتي او ژبنیزو مثلا ګروهي او قومي باندې ته رایه ورکوي، نو ته څه انتظار لري ولسه چې تا دغه د ولس استازی رښتیا چې تاسو هلته استازیتوب وکړي؟ دا د ولس لویه ګناه او لویه بدبختي دلته د ولس ده. مثلا ولس رائے ورکی مثلا ریاست جمهوریت یا رئیس جمهور ته ولس غوښتنی لري، او هغه حکومت چې ایجادیږي باید ولس غوښتنو ته باید احترام وکړي. ورته مونږ ولسمشر ته کله کې ولس رائے ورکړه ولس دغه ته رائے نه ورکړې چې ته حکومت وویښه په 50-50 کې ولس دغه پر رائے نه ورکړې چې داسې یو ضعیف بنسټ دی حکومت تاسې کېږي ولس په دغه پیدو چې افغانستان ډیر سخت یو یو موتاج یو بدبختۍ سره مخامخ دی لیکن دغه لپاره یو قوي حکومت ته یو مقتدر حکومت ته یو مقتدر قوي ټیم ته ضرورت لرلو متاسفانه متاسفانه چې ولس دغه غوښتنه لرله لیکن دغه چارواکي مثال ښاغلی اشرف غني د یو کس د امریکې نه راغی فکر ده مګر هیڅ کاري ټیم نه لرلو نه وزیر لرلو
چې سړی عدالت وکړي ګورې زازی صاحب سړی عدالت وکړي ولسمشر اشرف غنی په 2000 لومړی کال کې افغانستان ته رالی په افغانستان کې کار وکړي یعنی که په هغه باندې څوک ټاپه وایي چې هغوی افغانستان ته په 2014 کال کې راغلي دي او بیا ولسمشر سول دا به عدالت نه وي ځکه هغه د افغانستان سره په تماس کې وو په 2000 لومړی کال کې افغانستان ته رالی او په بیلابیلو ادارو کې کار وکړي
بس مې دا و چې وخت چې ولسمشریزو ټاکنه ته یا ریاست جمهوریت ته یو خدمت ته او خصوصا دغه کم ټولنې ته داسې افغانستان ته څوک ټټر د خدمت وي هغه ریاست جمهوریت ته ځان کړی هغه به تکمیل وي هغه به یو ټیم ولري هغه په یو ځان هیڅ هم نشي کولای دغه لوی اشتباه اته کولای شم چې لوی ګناه دی ډاکټر صاحب اشرف غنی وایي بل ډاکټر صاحب اشرف غنی ته خلکو رایه ورکړه تاسو زه یو لنډ مثال ته وایم ټول افغانستان د دغه نسل ته کوو چې د مشارکتي نظام یا مثال شرکتي سهامي د کرزي د دورې نه خلق په ډیرو بدبختۍ کې ژوند وسوکول او دا وزغملو لیکن امید د خلکو دا و چې دغه ته باید ډاکټر صاحب اشرف غني باید د پای ټکی کیږي ولې ډاکټر صاحب اشرف غني داسې یو عمل وکړلو چې د ولس د خواستو په خلاف یو عمل وکړلو
مننه زازی صاحب تاسو ته به نور موقع هم درکو پوښتنې پر فیسبوک باندې هم زیات مطرح شوي دي مرجو بیرته مصداق صاحب ته مصداق صاحب تاسو د زازی صاحب سرګندونې هم واورېدلې اصلي موضوع د کمیسیونونو موضوع ده کمیسیونونه د ایر سی تاسو دوه درو ته اشاره وکړه چې په ځینو کې تاسو هم غړیتوب درلودلې د قندوز مسله او نور کمیسیونونه و کله چې دغه نتایج کمیسیون برابرۍ خپل چړین کی نتایج وړاندې کیږي ورسته د اقداماتو پاک لکه چیرې اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې تر څه هدف پورې اجرایه قوه د ولسمشر دفتر ارګ په دې برخه کې جدي وي چې هغه څه چې وسوي دي ځینې موارد هم سوي دي چې یو پیښه سوي ده کمیسیون دایر سوي دي ورسره عین پیښه بیا سوي ده بیا کمیسیون دایر سوي دي دا تقریبا د کمیسیون مسله د 1415 کال لخوا را روانه ده په هر پیښه کې کمیسیون دایر سي نتایج معلوم ني دغه د اقداماتو برخه ته کې راسو په اول څه کې ډیر جدي بیا ورسره د اقداماتو مسله د چور سي د تیر هغه هیر داس یو چلند ورسره کیږي
په ریښتیا سره په دې برخه کې مو مخکې هم یو څه وویل چې د کمیسیون د ټیمونو په راپورونو باندې یا ټول راپورونه نه قبلېږي بلې راپور خو موږ د رئیس جمهور لپاره لیکل کېږي هغه بیا د دې اختیار ده چې د راپور کومه برخه څومره دی عملي کوي او څومره برخه یې نه عملي کوي دا چې ولې دی داسې تصمیم نسي مربوط په دې پورې ده چې په هغه کې د وطن د راز او اسرار موجوده دښمن ته د معلوماتو نه ورکول موجوده او د دې د نور شیان نو همیشه دا بیا و چې دای نه ده مثلا مخکې رئیس جاهر کاندي صاحب یو چارواکو کمیسیون دی وټه کولو چې راو بغلو یا به هیڅ نو یا به یو ډیر کم شی به ځینی واخیسته او نو به پیرا کړو خو ځکه چې بیا د دې خبرې وکړي باید زه ورته ووایم چې او لیدون کوم یو عربي معلومات ته پیدا شي ځکه چې وایي چې د ټیم ملري ګوره په انتخاباتو کې درې ټیمونه لرل ډیر قوي ټیمونه چې یو د ډاکټر اشرف غنی یو د انتخاباتو ټیم وو چې زه په هغه کې وم او یو سیاسي ټیم وو او یو هم تخنیکی ټیم وو چې هغه ته زره 8 میلیونه رایې د سره وشمیرلې دا درې ټیمونه یو هم نه غوښتل چې دغه حکومت جوړ شي خو د ولیدل چې د مقابل لوري توپک راخستی وو او د جمعیت بیرغ په خپل موټر کې لګولای وو کار ته پورته دی په کابل هغه کې ګرځیدل چې سره کوپی ګرځیدل البته په خیمه کې د بوازی حکومت جوړول کول او ورته اتاقو په مزار کې ورته ویل چې د مرکز بدل ته وي نو دوم ویل چې ګوره جنگ خو ډېر آسان ده لومړی فایر چې وشي جنگ خرخیږي هغه لومړی فایر چې هر چا وکړو خو هغه وشوو لیکن د آخر فایر به کله کېږي او څو کاله وروسته به وشي څومره نو به افغانان بهغه شي تلف شي زه نه غواړم چې دغه وشي نو دی لاړو او د ټولو د ټیمونو پر د نظریې په خلاف دغه حکومت جوړ کړو اوس مې ته معلومېږي چې د حکومت کې څومره زیاته مشکلاتونه دي او هغه ټیمونه هم یو هم چې درته ووایم نه وزیر شوی ده او نه والي شوی ده او نه بل شوی ده هغه ټول ټیمونه هم سره لاړه لارې خواته او بل د انتخاباتو خبره ده انتخاباتو کې ګوره ډاکتر صاحب عبدالله ملل متحد را وستل اروپا ګډ بازار را وستل امریکایان را وستل درې سوه نفر خارجیان را وستل یو زر اووه سوه افغانان و د دواړو خواوو د دوه زره نفرو دوه میاشتې په رایې وشمېرلې تقلبي رایې بیلې کړې او بالاخره معلومه شوه چې ډاکتر صاحب اشرف غني شپږ پنځوس فیصده رایې وړې وې او ډاکتر صاحب عبدالله څلور څلوېښت فیصده رایې وړې وې بیا هم موږ احتیاج یو امریکایانو ته ځکه چې هغوی پیسې ورنه کړي دغه جنګ چې اوس روان ده د یو دوه میاشتن د حکومت په خپلو پیسو په خپلو منابعو نه شي پرمخ بولی نو کاري راغلو جان کاري راغلو د امریکې نه ورته وویل چې تاسو دواړه به یو ګډ حکومت جوړوئ بس هغه ګډ حکومت جوړ شلو یو څو میاشتې مخکې راغلو وویل چې دا خو دوه میاشتې دپاره نه ده د پنځو کلو لپاره ده نو اوس په هغه باندې خبرې دي د دواړو مشرانو سره ولیدل یو وارې دوه وارې سره ولیدل ګمان کوم چې یو دوه وارې به نورم سره وګوري تر څو یو قطعي نتیجې ته سره ورسېږي نو دا مشکلاتونه دي یعنی دا ټول شیان وو موږ خارجیانو ته متاسفانه چې هغه یو مجبور یو ای دوی سره وکړو همداسې پاکستان و ایران زموږ په ډېرو برخو کې د دوی سره تیری کوي او مداخله کوي لیکن موږ مهاجر هلته دي اوس موږ دومره قدرت نه لرو چې د خپل مهاجر د درې څلور لکه مهاجر چې دي د بېرته راولو کورونه ورکړو ورته ځمکې ورته وویشو او کاروبار ورته ورکړو نو هر کله چې موږ دغو دوو ملکو په مقابل کې درېږو بیا دغه مهاجر زموږ خود ګوته ده هغه د خود ګوتې نه مشي او موږ د دې سیاسي دغه سره په مغزو او په شمال باندې دوی سره دغه څه ده چې خلک فکر کوي چې موږ سره انعطاف کوو اما دا یو مجبوریت ده چې موږ کوو نو بالکل دغه مشکلاتونه شته اما سره له دې هم باید در مثبت خبرو باندې وکړو افغانستان یو پیښ شوی ملک و دلته مثلا داسې زیربنایي پروژې طرحه شوې چې نن د چین نه هغه ریل راځي هغه ته بانک ته ریل در نه وځي او دا ریل به د واخان نه په چین ته نه ولاړ شي دا اوبه مو مهار کول غواړو دوه ویشت بندونه غواړو چې جوړ کړو او د غاز د ترکمنستان نه به موږ دېرش کاله فیس به اخلو چې موږ د وطن د لارې نه پاکستان هند ته ځي برق د پاکستان یو زر میګاواته د مرکزی آسیا نه چې پاکستان ته ځي دغه نه به اخلو یعنې په دې زیربنایي داسې پروژې دي چې مملکت ته به تر دېرشو کالو پنځه دېرشو کالو پورې یو فکس عاید هر کال راوړي ترڅو حکومتونه په آینده کې یو خپل پلان تر دې د منابعو په اساس سره جوړ کړي.
تشکر آقای مستاق. بعضی از شنونده های ما در صفحه فیسبوک از خواننده های ما هم سوالات خود را نوشته کردن. آقای زازه عبداللطیف رسولی از کابل نوشتن که به نظر من حکومت باید افراد مسلکی و غیر وابسته به جریانات حزبی، سمتی، تنظیمی، قومی، زبانی و غیره را در رأس تشکیلات امنیتی مقرر نموده، در ضمن مکافات و مجازات را در نظر گرفته و نیز آنچه مهم است این است که بخش مهم امنیتی ما به طور جدی از وجود افراد خائن که با دشمنان مردم افغانستان همکاری میکند به هر سطوح که باشد تصفیه گردد. آیا فکر میکنین آقای زازه شما که حکومت وحدت ملی، رهبران حکومت وحدت ملی در قسمی که شنونده ما اشاره کردن افراد مسلکی را به کار نگماشته خصوصا در سکتور امنیتی و این باعث از این میشه که روز به روز امنیت در ولایات مختلف رو به وخامت بگذاره؟
ببینین موضوع بسیار خوب را اشاره کردن برادر ما. ما همین تعصبات قومی، لسانی و مذهبی ببینین در جامعه بسیار عام شده مردم افغانستان ایوازی که خدا پرست باشن، ایوازی که وطن دوست و وطن پرست باشن، به شخص پرستی و گروه پرستی و تنظیم پرستی رجوع کردن. ما تمام مردم افغانستان، یعنی اکثر مردم افغانستان به این شکل میبینم و حکومت هم هجات از این مردم افغانستان حکومت هجات شده. ما توقعی از می رو داریم، ما میگیم که بیاین در افغانستان فکر کنین، بیاین خدا پرست باشین، از خدا بترسین، بیاین شخص پرستی و گروه پرستی و تنظیم پرستی رو کنار بگذارین، بیاین متحد باشین بر افغانستان، بیاین متحد باشین بر مردم افغانستان. و از حکومت هم خواهش ما همی هستن که باید اینا چرا که تمام امی امکانات حکومتی به دستشان است، یعنی ساختارهای حکومتی به دستشان است و این وظیفه بزرگای از این حکومت هستن که باید کار کنن. وقتی که هنا ما حراس داشتیم، ما تشویش های داریم و داشتیم که نیروهای امنیتی خصوصا 5 اداره که در افغانستان است، وزارت دفاع ملی، وزارت داخله، ریاست امنیتی ملی، چارنواله و قضای ما، یا مردم های باید باشن که متحد بر افغانستان باشن، نه متحد به یک کس، به یک شخص، نه متحد به گروه. متاسفانه در طول 25 سال اخیر، در طول 25 سال اخیر سیستم اداری تمام ادارات ما کثیف شده، مردار شدن. اینا به اساس قومیت و تنظیم و شخص پرستی و اجزا گماشته شدن در ادارات. اینا را باید رهبرای حکومت باید از اول باید فکر میکردن و حالا باید جدی فکر کنن، خصوصا ادارات امنیتی ما را. وقتی که یک جنرال مملکت، وقتی که یک جنرال مملکت، ببینین شما، وقتی که یک کسی میان نظم در داخل شهر کابل از بین میبرن، پلیس را تهدید میکنن، لط میکنن، سلاحایشون را میبرن، وقتی که از ریاست جمهوری میان سرباز را در داخل شهر لط میکنن، میزنن و حکومت عاجز هستن، ما خیلی کی انتظار کنیم؟ ما که از رئیس جمهور نخواهیم، خیلی پس از کی ما باید بخواهیم؟ ما که حاکمیت قانون در داخل شهر کابل نتانن، ما خیلی ما چی انتظار دارم که حاکمیت قانون در تمام افغانستان تطبیق شد؟ این وظیفه کی است؟ این وظیفه امی رهبرهایی که دعوای رهبری را میکنند. مصداق صاحب مسئله بسیار خوب را اشاره کردن، این چیزای بودن و هستن، ولی که ما انتظار از این را داشتیم که ما این چیزها را باید تغییر بدیم. با اساس رای خود، با اساس یک حکومتی که باید مقتدر باشه ما تغییر بدیم. ما از خاطر از این رای ندادیم که ما تسلیم دهشت افغان و تروریست و دهشتگرد شویم. ببینید اگر این مسئله باید باشن، دهشتگرد و تروریست و ارسابدن دیروز بالای ما حکومت میکنه، خیلی چی تضمین وجود داره که سبا بن لادن و القاعده و طالب و یا امثال دیگهشان بالای مردم افغانستان حکومت نکنه؟ خیلی ما از چی انتظار کنیم؟ خیلی ما از این حکومت خود که ما رای دلیم امیر از پیشان میخواییم.
عزیز صاحب هم خپل نظر وړاندی کی او مستاق صاحب هم عام خلکو ته ورسو او افغانانو ته چې د حقوقی څه نظر دی، حقوقی څه وایي، پر ټلیفون زیات شمیر اوریدونکو منتظر دي او وګورو چې د حقوقی نظر یا پښتنه څه ده. د خبرو اترو یا گفتگو خبرونه ده، خبرونه ته شرغ لاس مهرباني وکي خپل نظر یا پښتنه مطرح کړي. بله مهرباني وکي په خبرونه کې شامل یاست.
بسیار ببخشید، من مامورده کوفی هستم از بدخشان. شد اگر وقت داشته باشید من یک صحبت داشته باشم.
بفرمایید آقای کوفی.
یک ذره آزادتر من صحبت میکنیم. ببینید در طول 14 سال یا 16 سال نشان داد که تا زمانی که یک قانون در افغانستان تطبیق نشود، ما امکانی از این نداریم که سول امنیت در کشور ما تامین شود. این بحث موضوع ببینیم، آقای محمد قاسم جنگلباغی یک قماندان امنیت کندوز بود، یک دفعه کندوز مکمل تسلیم طالبان کرد و این کسی دیگه پس نکرد که هنوز هم جنجال در اینجا میاد. آقای حنیف یتمه را ببینین، اضافه تر از 3 میلیون دلار نظر به گفته والی پکتیا برای داعش القاعده در جلال آباد تسلیم میکنه. آقای منگل شما ببینین که یک پیمانی دندیگوری را با طالب امضا کرد که برای کل افغانستان معلوم است که بهدارها سرباز و صاحب منصب دولتی کشته میشه، مردم رعیت کشته میشه، زن پیر جوان در اونجا کشته میشه. آقای اشرف غنی هم از جای ببینید که پیمان استخباراتی و اطلاعاتی را با پاکستان عربستان سعودی امضا میکنه. آقای کرزی هم ببینید که طالبای بسیار خطرناکه، از تمام زندان های افغانستان و خصوصا از میدان هوایی بگرام اینا را اعلام کرد. پس یک چی رکم آیا اینا یا همین تعداد مردمی را که من نامشان یاد کردیم و همین گپ های ما اگر واقعیت باشند، آیا چی رکم مردم امیدوار است که اینا در قدرت نظام باشند و در یک کشور ما سلام امنیت تامین شود؟
پس آقای کوفی شما چی فکر میکنین؟ کی میتونه که این موضوع را حل بکنه؟
موضوع را دیدگاه من ایست که تا زمانی که ما یک نظامی نیرومند در افغانستان نداشته باشه.
همین نظام از کی در این نظام باید شامل باشه؟ کدام جانب باید شامل باشه؟ به نظر شما از حکومت‌های گذشته، از حکومت به اصطلاح کمونیستی، از حکومت مجاهدین، از حکومت آقای کرزی یا از حکومت فعلی؟
دیدگاه ما ایست که این موضوع مطرح نباشه که این افراد اشخاص از حکومت گذشته است، از حکومت مجاهدین است، از حکومت طالب است. این که باید مثلا مورد بحث نباشه. اشخاص افراد مسلکی شما ببینید، یکانه عواملی که امروز ما شکست میخیم همیست که در آغاز آقای کرزی جمع امریکایی ها بهترین جنرالان نظامی و بهترین افسران با تجربه که مسلکی بودند از صفوف نظام به نام دیدیار تحت نام دایاک پیارا اوسن کردن، اشخاص افرادی بی سواد بی تحصیل شامل نظام ساختن. و کی ضمانت میکنه که اینا بتانند در برابر جنرالان پاکستانی و ایرانی از کشور ما حمایت بکنند؟ شما همی حالی میتونید معلومات بگیرید هم در وزارت دفاع و هم در وزارت داخله. بازارا هر کان یار بنیال آزیری تیات امضا میکنن، به خاطر چی از روی استفاده نمیشود؟
بله، تشکر از شما آقای کوفی. میریم سراغ شنونده بعدی. تشکر از شما.
مهربانی وکیل خبراتور یا گفتشون خبرونه ده خبرونه که شامل است. پشتن یا نظر متصدی.
السلام علیکم. من کوزه صاحب و تاش صاحب و اجزاد صاحب و مرمانو و تو ابریزیم کنو سلامون اولا نکم شرزمان صادقم بکنان نخبریم.
مهربانی صاحب.
اصلا ده حکومت داری چی ده ده قطعیت و استواری و اغراس چی ساعتی من ده حکومت اغا تعداب ده. ولی دلته د څه مسایل چې د دیموکراسي د زین نیولې چې خلک ډېر شک په په دیموکراسي کو ټولونو کې د حکومت باندې فشار راوړي چې خپل حق مختلف شي. ولی دا څه نه دي چې عام خلک د حکومت په فعلي رازونه کې لکه خصوصا د نظامي
بله یا
که دا ملکی خلک به کې زیات شریکي د سکتوري مسؤولین به کې ناستي، مثلا څوک به کې ناستي هغه هغه عسکري تعلیماتنامه نه ده لوستې بارته چې راوځي بیا هغه راز افشا شوی کله چې اقدام کوي هلته مثلا مقابل کې دښمن دوی ته نه شي ډېر سخت ګزار ورکړي. یوه خبره بله خبره دا ده چې لکه مخکې هغه ورو ورو دلته هغه اصلي خلک چې دي هغه مسلکي خلک په وظیفو نه دي ګمارل شوي، دلته په روابطو ګمارل شوي دي، دلته مثلا په واسطو ګمارل شوي دي. حتی داسې هم انګېرل کېږي خلک داسې وایي چې د پیسو په مقابل کې یو مقام خلک حاصلوي او بیا هلته مثلا چې کله پیسې ورکړي خو بیا خو په مجبور هم کړل دي چې پیسې پیدا کړي. یعنې دولت دارۍ ته او د حکومت راز ته او د حکومت هغه کارکردگی ته دیچا سوچ نشته ده. به مثال ته پښتنه کوم تاسو دغه ارګ دې ته متوجه کړه ده کنه نو زه تاسو په صلاح او مشاورین لري هلته مثلا د ناصر ته مشورې ورکوي په دې باندې ته ختم کړې کنه ده کړه د مثال ته نظر وانه مننه کوم تاسو دې اوري
مننه. بریم سراغ شنوندې بعدی ببینیم که کی از کجا زنگ زدن. بله سلام علیکم، شما در خط تلفن هستین، بفرمایید خود معرفی کنین از کجا زنگ زدین.
مهربانی وکی.
فکر کنم تماس ما با شنونده ما قطع شد. میریم سراغ شنونده بعدی. سلام، خدا معرفی کنین از کجا زنگ زدین.
مهربانی وکی، ده خبراتوری یا گفتشنو تقرانه ده پخبرانه که شامل است.
بله دوست عزیز، رادیویتان هم صدایش پخش کنین، بفرمایین خدا معرفی بکنین. بله سلام. و علیکم سلام.
از سلام محمد تاسی تاسی درنو من منو ته رزول کمینا سلامونه.
و علیکم مهربانی سردار محمد خان.
من خدا دو بیدل در دیست تدویه کاله شد در انقلابونه طول پیسون من در طول انقلابونه جستر بیدل حال بد من گذتا چې بغیر د داوود خان نه دی خواته نور ټول په پردي مزدوران دي پردي غلامان دي پردي په پای دي منګه ځا مشران چې منګه خپل وینو دغه اوس منګه چې دارا ورکړي دي مشران ته منګه دې لپاره نه وي ورکړي منګه چې وی کال جنگ د بډیا سو پنځوس کا جنگ د بډی من کو نه ځان شي دي من به ځان ته چې شي دي منګه ټول دا نه مو ځان په کوم دي شي دي منګه یو بل کړي ته ما جر شي دي ځکه مکم دې ځای نشته ده منګه دې لپاره نه دی ورکړي منګه دې لپاره ورکړي چې تاسو اول د منګه له مرګ خلاص کړي دوه منګه د جنگ خلاص کړي دریم خپل وطن ته سول امنیت ضروري راولې موږ خو دې لپاره نه دی ورکړي چې دې دواړه کینې خپل منظور چې کګیر واخلي کله ولا واخلي یا وفا مره ورشي بل دې وفا مره ورشي لکه بني منګه داسې څه بادشاہي نه دیو نه غواړو دا راي باندې منګه پښیمانی چې منګه دی وته ورکړي دي منګه چې نه غواړو دې ته خپل راي چې نه غواړو مشرانو منګه جان نه غواړو منګه ښه نه غواړو منګه طالب کوو طالب سره دې منګه جان نشته دا چې منګه یې څه سره جان نشته جان راولې دا منګه باندې تپلې دا جان ګلوسی راسته دا په منګه تپلې جان برتانی راولې دا په منګه باندې تپلې دا چې منګه یې څه سره جان نه د مشرانو دا خبر چې دا اوس په کوکې ناشې دا ټول جنگ واري په جنگ کې دې جاتی دي په جنگ کې دې پیسې دي په جنگ کې دې سپتونه دي په جنگ کې دې کوکې دي په جنگ کې دې لانکوزر دي په جنگ کې دې غسپل دي په جنگ کې دې مزیل چرچی دي مشرانو دا موږ نه غواړو قطعین نه غواړو ورسته وکی ولس نه غیرت نه ده خا په موږ دا اوس هم نه چانی ولا ده دې ولس خرید دوی نه ولا ده دا چې بلې چې والی زوی دې وزیر زوی په څنګه کې پروته ټول غریبانو زمونږ نشم دا امنیت نیولې ولسم ساتل افغانستان هم ساتل دی خپل مزیر نشیر تل مشی وسلام پیترا
مننه مننه سلام صاحب ورجو اوریدونکو ته اوریدونکو ته ولاړو ورجو ملمنو ته بخښنه غواړم مشداق صاحب ته په اول موقع ورکو بیا به عزیز صاحب تراسو مشداق صاحب د خلکو خبرې مو اوریدلې د بیل بیل سیمونه زنګونه راوالي وو خبرې وکړلې څه وایي تاسو ته د نظر تر څه ده پر ځای دی
او بالکل کوفی صاحب
چې
بدخشان تلیفون کړی وو رښتیا سره هم چې جنگ باز د نورو هغه خو ډېر غشته خلکو او پېژندل شول لیکن د دند غوري په برخه کې د منګل په منګل باندې د داسې اتهام ولګولو چې د طالبانو سره یې لاسلیک وکړو کتره مې په خپل څو وره وویل چې ما د دند غوري د مشرانو سره قومي مشرانو سره کېنول د هغو په خوښه موږ دغسې یو تړون لاسلیک کړو او په هغه کې جنګ هلته قطع شو بیا چې دغه تړون ته چا اهمیت ورنه کړو هغه د جنگونو نن تر نن ورځې پورې هم هلته دوام لري او وی ویل چې مثلا د ډاکټر صاحب اشرف غنی دغه مقرره یې چې کړې دي په دغو کې هغه ښه خلک چې وو مسلکي خلک هغه لرې شوي دي او دا خلک چې هېڅ غمه لري مقرر شوي دا پخوانی وخت کې په رښتیا سره همدغه چې وو مونګ د چین زیات جنرالان لرو حالدا چې چین یو اشاریه 3 میلیارد نفوس لري دا مثلا وزارت خارجه تاسو چې وګورئ ټول دغه د یوې خوده جالي نه ډکه ده سفارتونه وګورئ قنسلګری وګورئ دا ټول دغه د پخوانی جنگ سالاران او د پخوانی وزیران او د نورو زورواکان او د لونو او د زامن او د ورونو او د دغو خلکو نه ډکه دي دا په دې کې هیڅ شک نشته دغه کار شوی ده او خپل رئیس جمهور هم ویلي دي چې دا به وزارت خارجه کې یو تصویه راولي هم دا چې د څه کله څوک وخت ورته وي او که نه او بل شي زمان صادق د کونړ نه وویل چې اصلي ولې مسلکي خلک نه ګمارل کېږي درسته ده تر یو ځایه پورې مسلکي خلک مقرر شوي دي په وګوره همدا اوس د فساد په مقابل کې تقریبا 900 په ولسواله یو کې قاضیان او نور مربوط خلک هغه برطرفه شول او نور په ځای کې نه سی خدل او سره د فساد په مقابل کې د افغانستان د ډیرو مهمو دوه ارګانونه چې هغه وزارت داخله ده څارنوالۍ ده او ستره محکمه ده د دوی نه د فساد یو مبارزه لپاره یو نهاد جوړ شوی ده او هیله ده چې دوی د فساد په مقابل کې هغه دوسیه تقریبا سلور تلویک دوسیه دی اول اغا تصفیه که او پاس دید دور پنیدی چه فساد تیف شی یعنی کار تا یوده پوریشه ویده که تخم در جنگونه دی او در رئیس جمهور تقریبا او یا فیصد وقت در جنگ و صلح بازه تیری گی او دیر وقت دنور کارو تا دوره چه لازم در وقت نور تا پیدا کی گی در فدا محمد و سطار محمد و در اغنه تلکون وکو چه در سلویخ کالا منطقی گو چه خبری دی منچه ترای ور کری در جنگونه ولی نبس کی گی ورور جنگ خود مخکی مونگو ویل چه در خود افغانان پو من که در جنگ نده در جنگ در فرده و جنگ در او دلکه تروسپوری یعنی خلق بزن پختنه نکوی چه مون با در پاکستان سر تو مشکل رو ولی در پاکستان دا تر هغه تر بیا کوي ودل ته را لیږي څو اورې زمونږه یعنی دا که دي مهمه سوالونه ځوابونه تر اوسه پورې چا نه دي مطرح کړي نو درسته ده جنگ روان ده متاسفانه ډول خوونه افغانان وژل کیږي که هم زنه داعش او چچن او د ازبکستان او د تاجکستان د ازادۍ غورځنګونه او دا خلک هم پکې دي لیکن اصلي جنگ ډول خو پښتانه پکې افغانان پکې تلف کیږي او دا جنگ باید پای ته ورسیږي د دې لپاره خپل رئیس جمهور د لومړۍ ورځې نه کوشش وکړو چې دې جنگ ته خاتمه ورکړي او دا جنگ د پاکستان لخوا روان ده دا لاره د پاکستان د ستراتیژیکي ملګرو سره چې چین ده امریکا ده سعودي عربستان ده عرب امارات دي دوی ته سفرونه وکړل د هغو لخوا نه نن د همغه سیاست له لارې نه پاکستان باندې ډیر زیات فشار ده چې په داش او یو کالو کې چې پاکستان پیدا شوه وایده هم دومره فشار لاندې نه ولا که اوس چې ده امریکا او یا فیصد خپل کومکونه په پاکستان باندې بند کړي دي او په همدې ترتیب سره د اروپایانو لخوا نه د مسلمانانو لخوا نه تر فشار لاندې ده خو دا جنگ د داسې حلقو د استخباراتي حلقو د لارې نه ده چې کله ورې مشکل دی سړی ګوته ورباندې کېږي چې دلته څوک دغه په دې ته کوي دا جنگ په مخ بیایي او دې تر شا ولاړ دي اما کار کېږي چون نور زحمتونه زیات دي څلوېښت کاله دلته جنگ شوی ده په دوو کالو کې دا ټول مشکلاتونه نه حل کېږي که دا حکومت چې په خپل ملک کې مشکلاتونه لري که دوی وکولی شي چې د څلوېښتو کالو مشکلات 15% یا 10% دوی حل کړي دا به ډېره لویه لاسته راوړنه وي
ډیر زیاته مننه مصداق صاحب ززی صاحب ته بورسو هغه ته به موقع ورکو او دونکو پښتنی او نظریات یې واوریدل وګورو چې دغه څه نظر دی مهرباني وکړي
ګوري مصداق صاحب ته ډیر زیات شخصه احترام لرم او مونږ هم د مونږ ګروپ د مونږ مدني ټولنې د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه حمایت اعلان کړو په اندازه ټول ټاکنو کې تاسو ته به خدای وکړي چې ډاکټر صاحب عبد الله مونږ ته مقامونه او چوکي وعده را سو کړلې ولیکن مونږ د هغه سو نه درېدو مونږ د ډاکټر صاحب نه د هیله لرله ډاکټر صاحب مونږ ته وعده را کړې دي مونږ نه مقام نه چوکي د افغانستان د ولس په استازیتوب نه وي تر نو وختي مونږ ته ویلي وو چې د ښې حکومتدارې په خاطر به تاسو ته د هر دروازې خلاصې وي تاسو ما سره همکاري وکړئ تاسو په ټولنه کې نظارت وکړئ تاسو ما سره همکاري وکړئ نو وخت چې دا هر څه نن وتلې دي ټول څه پرې نه دغه دروازې ځان کې بندي کړې دي نو هغه وعدې دي د څه شولې مونږ ته دغه تشویش ده او مونږ حق لرو چې خپل تشویش د رسنۍ او طریقه چې افغانستان د خلکو تشویشونه باید دوی غوږو ته ورورسو او د مزدق صاحب نه مهم اله دا ده چې رئیس جمهور ته د مونږ تشویشونه او دغه انګیرنې مو ورورسو مونږ دښمني د هیڅ اصنه لرو مونږ باندې افغانستان ګران ده او مونږ دغه افغانستان ته متحد یو او مونږ به کار کوو ګوري دغه ټیمونه چې زه تاسو ته وایم دا ټیمونه اصلا دغه ته ژمن نه دي چې باید په څنګ دي چې دوی ښه حکومتداري وکړي سیاسون او مدني ټولنې د نور خوځښتونه چې هغه هم د افغانستان د آبادۍ لپاره او د سوکالۍ لپاره دغه لپاره اخته دي دوی اصلا نه ارزښت ورکوي او نه رشد ورکوي تاسو دغه څو ورځې مخکې مو ولیدل چې د افغانستان د ژغورنې یو ملي لوی خوځښت چې چې اونیم سو مدني ټولنې نهادونه اجتماعي سازمانونه قومي شوراګانې او وشت عذاب ورکې یو ځای شول. ما د دې حکومت نه او د دې لوی چارواکو نه یو وارې نه دا اورېدلې چې ور راځنه تاسو راځئ یو یو نیم دوه کاله تاسو کار کړی دی راځئ چې ور تاسو څه کوئ مونږ سره څه همکاري کولی شئ. نو دغه چې مشاورینو دغه چې دغه چې کسان ډېره بخښنه غواړم مونږ څه کوو که نه ولې دغه دغه مونږ د دوی نه غوښتنه دغه لرو دی مونږ عقده چې دوی نه وغواړو او ګورې په دغه رقم افغانستان ځای ته نه رسېږي په دغه شکل افغانستان دته اوس په مزداق سویل چې پاکستان دغه خارجي جنگ دی دا خو څلويخ کاله خلک چیږي کارمل چیږي ولی نجیب چیږي ولی حفیظ امین چیږي ولی چې پاکستان دی پاکستان دی پاکستان دی او تر نن ورځې پرې هر یو چیږي وي دا خو ما درد نشي دا وکولای په دغه چیږي چې زه دغه نه شکایتونه وکم. زه چې وایم چې قانون حاکمیت او عدالت راوستل دا د موږ درنه غواړو اوس موږ چاته ژړا وکړو موږ ته د مزداق صاحب دسې وایي اداره وښیي د افغانستان ولست چې هغه کارا اداره وي او د موږ ارزونه دی واورو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه د احادیث په موجودیت غوښتنه ته وکړه تاسو د یو مرکز ایجاد کړئ چې خلک راشي مستقیما هغه مرکز کې د ولایاتو د زونو په سطح او واضح خپل مشکلات او د خې حکومتدارۍ لپاره موږ ستونزې تاسو سره حل کړو تاسو هغه ورورسوئ داسې اداره ایجاد نه شوله احادیث شامل دی پوښتنه تاسو ته نه وکړئ موږ دغه لپاره چې هغه کوم معاصر ګامونه باید د حکومت اخیستي هغه نه دی اخیستي.
بله تشکر.
جنجال کې هغه دی موږ ډاکټر صاحب عبدالله ښه پېژندو موږ دغه ټیم ښه پېژندل موږ دغه وسوال مخالفې ډلې دغه چې تاسو تروریستو ترهګر او هغه ورته وایي دا مو ښه پېژندل صاحبګان وایي ښه م پېژندل. آیا دغه خلک صاحبګان او ترهګر نه دي چې د کابل په منځ کې قانون تعدیدی حاکمیت به قانون به خپل نه کوي دغه نه رو لوی ایران افغان او تر هغه نور چیرې ده ولی حکومت د په مقابل کې غلې پاتې ده ولی قومندان د امنی وزیر د داخلي ریاست امنیت ملي او ګارنیزون د کابل د په مقابل کې تاسو غلې پاتې نه دغه دغه جنرال د وزارتونو تاسو ولی بند کړی دي او دا څوک د کارو کې ده دوی مکلفه ده.
تشکر از شما تشکر از شما آقا عزیزای
مون دغه څه مسائل نه ګورو مونږ نه احساسو مونږه احساس کړی وای مونږ د خپل وطن سره دښمنی نه کوو.
بله تشکر از شما آقای زازای. فقط چند دقیقه دیگه برنامه مونده میخوایم که بعض از شنونده ها را باز هم وقت بدیم.
بله که ټولنې کې عدالت نه ټولنې کې چې مثال قانون تطبیق نشي ټولنې کې چې امنیت خوندي نشي تاسو د پروژې به څنګه تطبیق کوئ؟
تشکر
د خپلې د بخت پای ته استفادت نشو
کوئ. آقای زازای تشکر از شما. سخی عثمان در خط تلفن هستند. آقای سخی عثمان سلام بر شما بفرمایید.
مهربانی وکي په خبرونه کې شامل یاست خپل نظر یې پوښتنه مطرح کړئ.
د مخکینی کې کوم روزي د ځی په نوم باندې نظر وکړ بالکل د تایید ومه او د خارجان موجودیت هم نه یو نو نامنی بلنګ په یاد کې وطن کې ایجاد کړی ده دا نظر مې دا خارجان موجودیت ته دا یو نو خرابي وطن کې را ده کړی ده او د مخکینی ورو خبرونه تایید ومه
مننه چې نظر مو سرګند کې د تاسو شخصي نظر دی په دې کې امریکا جا نظر نه لري مهرباني وکي بل اوریدونکو ته ورزو او بګورو چې د هغوی څه نظریا پوښتنه ده. مهرباني وکړئ د خبرو اترو یا گفتشونو خپرونه ده.
بله سلام اگر میشته مشلم دایزی در خط تلفن هستین خود معرفی کنین از کجا زنگ زدین. خب فکر کنم که تماس ما با شنونده عزیز ما قطع است. آقای مستاق بفرمایین میخوایم شما رو چند دقیقه وقت بدین چون آخر برنامه هم هست. میخوایم که صحبت هایتون هم جمع آوری بکنین در می اخیر برنامه میتونین که نظرتون را بکنین در اخیر.
مثلا تشکر. درست است که مشکلات بسیار زیاد را حکومت موجوده روبرو شده برایش و این مشکلات ها هم تا یک اندازه دلیلشان نیست که یک حکومت را که اینا در هیچ جای تجربه نشده بود یک حکومت را اینا روی کار آوردن. دو قطب مخالف و دو فلسفه جداگانه و متفاوت یک جا کردن و ما معلوم شد که دو سالی که گذشت همه مردم افغانستان دلسرد شدن خسته شدن و هیچ کس در افغانستان ما یقین کامل دارم به شمول رئیس جمهور نمیخواهد که می 3 سال آینده هم مثل 2 سال گذشته باشه. به هر صورتی که میشه باید به اصلاحات بیایه. وزای سر گفت که ما رای دادیم و رای ما چی شد؟ اینا پشت دیوالای ارگ رفتن که ما را نمیشنوند. این هم درست است. ما خودم همین شکایت را در رئیس جمهور گفتیم و اونا گفتن که ببین تقریبا 4 میلیون نفر برای ما رای داد، ما هیچ امکان ندارد که رای همه اونا شخصا ببینم. مرا روان کردن به ارک ما اینجا کار کنم، مرا اجازه بدن که من با می کار خود دوام بتم، من همراه اقوام و همراه اشخاص تعلیمی یافته و همراه مسئولین و همراه خانم ها و دیگه و دیگه و وقتا وقتا ببینم و مشکلات ها را برای من میگن، من بی خبر نیستم. و این دوست دیگه ما که شکل گفتن که خارجی ها موجود است، موجودت خارجی ها خودش نارامی میاره. ای کاش که ما به خارجی ها احتیاج نمی داشتیم و می تانستیم یک اقتصاد برپا داشته باشیم که ما اینا را می گفتیم که پناه شما به خدا، دیگه ما به شما ضرورت نداریم.
بله آقای مستاق، یک موضوع را که من میخواستم در اینجا اضافه بکنم ایست که قسم که آقای زازه اشاره کردن که بالاخره مردم یک قاطعیت میخواه. شما میگین که حتی خود رئیس جمهور هم، حکومت به شمول رئیس جمهور هم نمیخواه که 3 سال آینده به این رقم سپری شود، پس مردم باید یک قاطعیت حکومت را ببینن. قسم که آقای زازه اشاره کردن که پلیس در داخل کابل قانون شکستانده میشه، پلیس را تکوب میشه، ولی حکومت خاموش منشینه، ای خودش باعث از این نمیشه. فکر میکنین که اعتماد مردم بالاخره از بین بره و ای 3 سال دیگه هم قسم که شما میگین که حکومت شاید خود رئیس جمهور هم نمیخواد که به این شکل به پیش بره، مردم توقعشان شاید همی باشه که قسمی که در گذشته پیش رفته حالا هم به این شکل به پیش خواهد رفت؟
بله میبینیم اکثر اوقات مثلا یک مهمان به سرکار بسته میشه، باز هم فکر میکنم که سرکار رئیس جمهور بسته کرده. رئیس جمهور هر کار نمی کنه، بر هر کار اشخاص معذف است. در اینجا قماندانی امنیت در کابل است، در اینجا وزارت داخله است، در اینجا وزارت عدلیه است.
مگر بالاخره پس همی بخشهای رو که شما گفتین پاسخگو هستن بر رئیس جمهور یا نه؟
بله اینا بر رئیس جمهور پاسخگو هستن، اینا باید کار خود بکنن. مقصد ما اینطورست که رئیس جمهور نمیتونه که همه کارها را به یک شخص بکنه. در این جمهور تو یک کلتور است در افغانستان که یک کسی که بالای زمین خود یک چار جریب زمین هم که دعوا داشته باشن میگد امر بیاریم از رئیس جمهور. بابا رئیس جمهور نمیتونه که به هر کار رسیدگی بکنه، برای هر کار در یک مملکت در چوکات حکومت.
مننه مستق صاحب، مننه. اوس به موقع زازی صاحب ته مورکو د خبرونه تقریبا 3 دقیقې دوه نیم دقیقې پاتې دي، هغوی ته به موقع ورکړو چې هغوی خپلې وروستۍ څرګندونې وکړي. مهرباني وکړئ.
ګورې دغه ملکي بخش او نظامي بخش ډېر تفاوت لري او نظریات هم ډېر تفاوت لري. نظامي بخش غیر د قانون نه، عدالت نه، او هیواد نه، او خدای نه، ولس نه بل څه نه منلی شي او نه زغملی شي د دغه نه پورته یا کته. ګوره زه هغه خبرې کوم، زه پتنایم مزداق صاحب ته وایم، زه د یو سرباد دفاع په خاطر په ښار کې درېږم او دغه نه دفاع کوم، او د 2 بجو نه تر 1:30 بجې پورې تر څو چې هغه کسان مو په پولیسو گرفتار نه وي کړی او د قانون منګولو ته مې نه وي رسولی، زه ته تاوانمندي لرم په صفت یو شخص. او تا دغه حکومت مکمل نه لري، کنه وزیر داخلي نه لري، مثال رئیس جمهور غلی ده، دغه مصلحتونه خو دا ډېر زهراجین دي، دغه د دې ماده مون نظامیان پر ډېر زهرا دین دي. کله چې تاسو ملکان پر بي تفاوت وي، مګم دې نظامی چې هغه تربیه شوی وي د وطن د دفاع په خاطر، د ملي نوامي څخه د دفاع په خاطر، هغه نشي زملای. زه دا وایم چې دغه دګر جنرالان تاسو خپل فکر وکي چې مون اونیم سوانه ها دا او سیاسی ګوندونه مي یو ځای کړی دی، حرکت مدني مغه کړی دی، چا مو پښتنه کړی دی، دغه حکومت چیرته وي؟ دغه مشاورین، دغه وزیران، دغه ساختارونه، بنسټونه چیرته وي؟ دي چا نه غواړي؟ موږ همکار یو دغه حکومت سره، موږ د خپل نظام سره همکار یو، موږ غواړو چې کار وسه وکړو. موږ په کابل ښار کې اوسېږي، شخص رضا حاضر یم، څو مسایل دلته شته دي په دغه ښار کې، شته دي غرض د مځکې، شته دی ولس حمایت کوي، ولس ورته وایي چې راځه او قانون تطبیق کړه. پولیس نه راځي، څارنوال نه راځي، ښاروال نه راځي، حکومت نه راځي.
لبد مرغه فکر کوم چې د سازي صاحب سره اړیکې قدس ولې خبرونه هم تقریبا یو د قپاته ده د خبرونه ورسته شي بي دي د سازي صاحب نه مننه کو د غراز د نبی مستحق صاحب نه مننه کو چې زموږ بلنه یو منله او د نن ماښام د خبرو اترو یو د شنو په خبرونه کې برخه واخلي
درې هم شنن قرار بو توقای علي اکبر قاسمی عضو کمیسیون دفاعي ولسی جرګه در برنامه باشن ولی متاسفانه در طول برنامه تلفونشون خاموش بود ما نتونستیم کونه در برنامه با خود داشته باشیم
مشخصانه پام دې ځای پاتې رسیدي په ټولن شبو کې تاسو ته د پښتو یو ساده خبري خبرونه ولې کیږي
تاسو عزیز ته برنامه بعدی خدا نگهدار شه.